کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
جوړ په خیر غرمه په خیر تاسو د رادیو غرمنۍ خبری خبرونه او ری خبرونه په خبرونو پیل کړو. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي د طالبانو کړنې له هغو ژمنو سره په ټکر کې دي چې له نړیوالې ټولنې او له خپلو خلکو سره یې کړي دي. د دې وزارت چارواکي ګوتڅندنه کوي چې له طالبانو سره به د هغه څه حساب کوي چې دوی له افغانانو سره کوي. متحده ایالاتونو په کابل کې د داعش څانګې خراسان وروستۍ انتحاري حملې هم غندلې دي او د تاوتریخوالي او وحشتناکه بېلګې پللې ده. امریکا په داسې حال کې طالبان په دوحه کې پر کړو ژمنو تورنوي چې د تېر میلادي کال دسمبر میاشت کې طالبانو په دوو فرمانونو کې نجونې له پوهنتونی زده کړو او ښځې په غیر دولتي موسسو کې له کار کولو راوګرځولې. د ناروې د کډوالو شورا سیکرتر جنرال یان اکلند وایي کندهار ته پرونی سفر د خرابې هوا له کبله لغوه شوی دی. اکلند د کابل هوایي ډګر کې له خپلې ونزور سره یو ځای په ټویټر لیکلی دی. په کندهار کې د طالبانو د حکومت والی او علماو شورا ورته منتظر و. نوموړي لیکلي دوی غوښتنه کوي چې د نوو فرمانونو له لارې بیرته د نجونو او ښځو تعلیم او کار ته اجازه ورکړل شي څو په غیر دولتي سازمانونو کې دوی کار وکړي او دغه سازمانونه افغانستان سره خپلې مرستې بیرته پیل کړي. هغه ویلي دي په دې برخه کې خپلو هڅو ته دوام ورکوي. د ناروې د کډوالو شورا چې ځان خپلواکه خیریه موسسه بولي تېرو شلو کلونو کې د طالبان تر واک لاندې سیمو کې هم فعالیت کاوه. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د افغان نجونو پر تعلیم او تحصیل د طالبانو بندیز غیر انساني او غیر اسلامي عمل بلي. ولسمشر اردوغان په انقره کې د بشري حقوقو د ملاتړ یو نړیوال کانفرنس ته په وینا کې د څرګندونې کړې دي.
افغانستان کې ښځې د حجاب سره سره پانتونو او ښوونځیو ته نه دي پریښودل شوي. موږ دغه مسله غیر انساني او غیر اسلامي بولو. زموږ په دین کې داسې څه نشته. نجونې باید درسونو ته پریښودل شي. اسلام داسې څه نه مني او دغه خبره هیڅ د توجیه وړ نه ده. برعکس، اسلام ویلي چې له زانګو تر ګوره زده کړې
وکړئ.
تر دې مخکې د اسلامي همکاریو سازمان هم د ښځو پر زده کړو او کار لګول شوي بندیزونه د اسلامي قوانینو سرغړونه بللې وه. د سربیا په ختیځ کې د مسو د یو کان کارګرانو پرون د خپلو معاشونو د زیاتوالو او د کار د شرایطو د ښه کولو په خاطر مظاهره وکړه. د بورو په ښار کې د زچن د مسو کان یو چینایي شرکت ته په قرارداد نیولی دی. د دغه کان په لسګونو کارګرانو په دغه مظاهرو کې ګډون وکړ او له چینایي شرکت څخه یې وغوښتل چې د سبرستان د قوانینو او د سربي کارګرانو درناوی وکړي. ګوران نیکولیک چې د زچن په کان کې کار کوي ازادي راډیو ته وویل چې د اعتراض کوونکو کارګرانو نوملړ چمتو شوی دی او نورستي متعلق ډول شوی دی چې د کار سره کارګرانو کې ویره پیدا شوې ده. زچن مستر اوسه د کارګرانو د غوښتنو او لیست په اړه د ازادي راډیو پښتونه ته ځواب نه دی ویلی. او د افغانستان د کرکټ وتلو ستورو د استرالیا د کرکټ بورډ هغه پریکړې ته خبرګون ښودلی چې له دوی سره یې لوبې لغوه کړې دي. راشد خان خپل خبرګون کې ویلي د استرالیا د پریکړې نهیلي ایو په زغرده یې متاثره کړی دی. نوموړي ویلي که د استرالیا کرکټ بورډ نه غواړي افغانستان سره لوبې وکړي دوی به هم د استرالیا په کرکټ لیګ کې د خپلو راتلونکو لوبو په اړه له سره غور وکړي. بل افغان لوبغاړي او پخواني لوبډل مشر محمد نبي هم د استرالیا د حکومت دا پریکړه غندلې او ویلي دي سیاست او لوبې باید سره جلا شي. تاسو خبرونه واوریدل. وړاندې خبرونه کې درته د مطالب لرو. امریکا یو ځل بیا نیوکه کړې ده چې طالبانو په دوحه کې خپلې کړې ژمنې د امریکا او افغانانو سره نه دي عملي کړې. چې ولې امریکا د طالبانو سره ټکې دي وړاندې خبرونه کې فراکور امریکا کې درته وایي. په کابل کې د ایمرجنسی روغتون وایي چې په تېرو 2022 کال کې شاوخوا 13,000 ټپیانو درملنه کړې ده چې ټول یې د جګړو له کبله ټپیان شوي وو. وړاندې خبرونه کې موږ له هغو قربانانو سره خبرې کړې دي چې په دې روغتون کې درملنه شوې ده. د زده کړو محرومې شوې نجونې وایي د طالبانو جګړه یوازې د ښځو لپاره ده.
د طالبانو پر اتاک سره د ښځینو لپاره ډېر زیات محدودیتونه وضع شول او داسې انګېرل کېږي چې د اسلامي امارات حکومت هغه شل کلنه جګړه یوازې د ښځو سره د مقابلې لپاره جوړه شوې وه او د هغوی د پرې کوله.
نړیوالو مسایلو ته به هم تم شو.
در دې شیبه
د ازادي راډیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي د طالبانو کړنې له هغو ژمنو سره په ټکر کې دي چې له نړیوالې ټولنې او له خپلو خلکو سره یې کړي دي. د وزارت چارواکي اوس څنډنې کوي چې له طالبانو به د هغه څه حساب واخلي چې دوی یې له افغانانو سره کوي. متحده ایالاتونو په کابل کې د داعش خراسان څانګې وروستۍ انتحاري حملې هم غندلې دي او د تاوتریخوالي او شدناکه بېلګې بللې ده. جزئیات په دومیت صحیح ملنور.
د امریکا متحده ایالاتو یو ځل بیا د افغانانو او نړیوالې ټولنې پر وړاندې د طالبانو پر روان سیاست سخت نیوکه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس پرون یو خبري غونډه کې طالبان له دې عمله وغندل چې د افغانانو ازادي او فرصتونه یې تروړلې دي.
موږ دا واقعیت نه دی پټ کړی چې د طالبانو کړنې ناسمې او د هغوی ژمنو سره په تضاد کې دي چې له نړیوالې ټولنې سره یې کړي، او تر ټولو مهمې هغه ژمنې دي چې دوی له افغانانو سره کړي دي.
طالبان واک ته رسیدو وړاندې په دوحه کې ژمنه کړې وه چې د افغانانو هر ډول حقونه په ځانګړي ډول د افغان نجونو او ښځو د زده کړو، کار، سیاست او نورو ټولنیزو برخو کې د هغو د فعالیت پر وړاندې به هیڅ ډول خنډ نه جوړوي. خو قدرت ته د طالبانو له بیا ځلي رسیدو وروسته دوی دا ټولې ژمنې ماتې کړې او د افغان نجونو او ښځو په زده کړو، کار، ټولنیزو او سیاسي فعالیتونو یې پراخ محدودیتونه او بندیزونه ولګول. که څه هم د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند نویو څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه، خو له دې وړاندې تل ویلي په افغانستان کې د افغانانو هر ډول حقونه خوندي دي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند نیټ پرایس بیا د افغانانو پر وړاندې د طالبانو روان سیاست له خپلو بنسټیزو حقونو، ازادیو او فرصتونو د افغانانو محرومول بولي. هغه زیاتوي متحده ایالات به له طالبانو د هغه څه حساب واخلي چې دوی له افغانانو سره کوي. مګر پرایس په دې اړه چې دا حساب غوښتنه به څه ډول وي جزئیات ورنه کړل. مودا وړاندې د طالبانو لخوا په نادولتي مؤسسو کې د افغان نجونو او ښځو په کار د بندیز د پریکړې په غبرګون کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي وو دوی له افغانستان سره د ستر بشري مرسته کوونکي هیواد په توګه په داسې لارو چارو غور کوي چې پر مټې وکولی شي یو پیاوړی اصولي دریځ خپل کړي. همدا ډول د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي نیټ پرایس پرون د بهرنیو چارو وزارت په دروازه کې د داعش خراسان څانګې انتحاري حمله وغندل او یو ځل بیا یې له افغانانو سره د خپلې همکارۍ دوام ته اشاره وکړه او زیاته یې کړه په افغانستان کې د متحده ایالاتو ماموریت پای ته نه دی رسیدلی. هغه وویل دوی له افغان ولس سره پراخې ژمنې لري او له هرې لارې کولی شي چې دا ژمنې عملي کړي. متحده ایالات داسې مال افغانانو سره د خپلو ژمنو د عملي کېدو خبره کوي چې د مخکینی جمهور رئیس محمد اشرف غنی په ګډون یو شمیر افغان سیاستوالو د مخکینی جمهوري نظام د سقوط لامل په دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ شوې هوکړه بللې ده.
راپور کې مو اوریدل چې امریکا یو ځل بیا طالبان تورن کړي دي چې نړۍ سره یې کړې ژمنې نه دي عملي کړي. د دغه هیواد بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د طالبانو له لوري شوې ژمنې لا هم پر خپل ځای پاتې دي. خو دا چې طالبان ولې د نړۍ فشارونو ته غاړه نه کوي زموږ همکار محمد خطر پردیس دغه پوښتنې د امریکې په سر کې د تیر جمهوري نظام د امنیت شورا له سلاکار کبیر حق مل نه کړي ده.
اصلا د امریکا او د طالبانو ترمنځ توافق د یو لنډمهالي داسې تعامل په هیڅ چې افغانستان د امریکایي ځواکونو وتلو ته لار هواره کړي. د دې توافق هیڅ راتلونکی نه وسنجول سوی او هر هغه څه چې پاکستان د طالبانو په نمایندګۍ یا هم طالبانو د پاکستان په لمسون سره امریکا ته ویلی وو هماغه دلیل وګرځول سو. د لاند محل لپاره امریکا په دې باندې قناعت وکړ او دغه توافق تر سره سو. لومړی سره افغان دولت او ټول افغانانو ویل چې دا یو کاواکه تړون ده. هر هغه څه چې د دوی ترمنځ ویل سوی دي هغه دوام او بقا نسی موندلی. امریکا په دې تړون کې دوه برخې ځای کړې وي. یو هغه ښکارا برخه ده چې موږ یې د دوه د تړون په توګه پیژنو او رسنیو ته راوتلې ده. په دې باندې امریکا ډیر زیات تاکید خصوصا د افغانانو د خیر او فلاح په برخه کې نه ده کړی که تړون هم ولولي. یوازې هغه څه چې امریکا ډیر ورنه په تشویش کې و او لا هم ترې نه ویره لري هغه امنیتي موضوعات وو. مثلا طالبان به ترهګرو ته ځای نه ورکوي، طالبان به د ترهګرو ډلو پر وړاندې اقدام کوي، طالبان به دا کوي، طالبان به هغه کوي. اما غیر معقولانه دلته ده چې طالبان خپله تر اوسه پورې د ملګرو ملتونو په تور لیست کې د خپل تورستان دي. څنګه تاسو لیو تورست نه دي توقع کوي چې هغه د نورو تورستانو تر څنګ نه دريږي، دی غوی نه حمایت کوي.
بلې ډیر مننه حکمل صاحب. ولې طالبان د امریکا او نورو هیوادونو فشارونو ته غاړه نه کوي تاسو په نظر؟
هغه ډول چې په کار ده هغه ډول فشار موجود نه ده. طالبان له یو شي نه چې خصه یې ډارېدلی سي هغه لواک دي لري کېدو موضوع ده. نور یوازې چې د دوی پلاس کې حکومت وي هیڅ ډول فشار پر دوی باندې اثر نسی کولای، ځکه چې دوی ته zarar نه رسیږي. هر هغه فشار چې نن د طالب په نامو پر افغانانو باندې واردېږي دغه ضرر عام ولست رسیږي او عام ولست خو طالبانو تیر شل کاله مکمل دښمنی وکړله. نن یې کله فقر او لوږې سره مخامخ کړی، نن یې کله بېماشۍ او بېکارۍ سره مخامخ کړی، پرون یې انتحاري بریدونه او ټولیز بریدونه ورباندې کول. د ورځې 200-250 افغانان په منظم ډول سره وژل. یعنی د طالبانو پر سر باندې فشار هغه فشار ته ویل کېږي چې خپله طالب ووهي، وی زپي، وی وژنې، لواک نه لري کې. له دې ورهاخوا هیڅ ډول فشار پر طالبانو باندې تاثیر نه کوي. د سفر بندیزونه، مالی بندیزونه، هر هغه څه چې تر هغه وخته پورې طالبان په افغانستان کې په واک کې ساتي هغه پر طالبانو په هیڅ ډول اثر نسی کولای.
حکمل صاحب، له نړۍ سره د طالبانو دغه ډول تعامل په ځانګړي ډول د افغانانو په ژوند باندې څه تاثیر یا څه اغیز پرېښودلی شي؟
بله، د طالب موجودیت د افغانانو لپاره یو آفت ده. په تیرو 40 کلونو کې هم طالب د افغانانو لپاره آفت و، ځکه افغانان یې وژل. له تیرو 2 کلونو راهیسې هم طالب د افغانانو لپاره آفت، ځکه د افغانانو پر وړاندې د دنیا لارې هم تړلې دي، د ډوډۍ لارې هم تړلې دي، د پرمختګ لارې هم تړلې دي. نړۍ متاسفانه نن افغانستان د طالب له رویه پیژني او هر هغه تعامل چې له طالب سره کوي هغه افغانستان سره هم کوي، خو متوجه دي ته نه ده چې په افغانستان کې یوازې طالبان نه دي، په افغانستان کې میلیونونه خلک دي، په افغانستان کې ماشومان دي، ښځې دي، سپینګیری دي، ناروغان دي. متاسفانه موږ ټول افغانان د طالب د بد رویه، بد سابقې او د طالب د سرزوری او د جګړو او د وحشتونو عمل دغه حالت سره مخسب یو او متاسفانه دغه پور پرې کوو.
همکار مې خاطر پردیس و چې د تیر جمهوری نظام د امنیت شورا له سلاحکار کبیر حقمل سره د امریکا د هغو غوښتنو په اړه خبرې کولې چې دوی ویل طالبانو خپل ژمنې نه دي پلي کړې.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یودیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9400 ولزر اتسواتیا او 15000 نوی مندل شي.
ایمرجنسی روختون وای په 2020 کال کې په کابل کې د شاوخوا 10000 ټپیانو درملنه کړې ده چې 99 سلنه په جګړو او چاډونو کې ټپیان شوی. تفصیل په دې راپور کې وره.
از قسمت هایی که زخمی شدیم دو قسمت
پایمسته. فاطمه ده کابل پلویدیس که ده میسان فاطمه پا کاش خوانیز مرکز برید که تپی شوه او پا امرجنسی روختون که تر درمل نیلانده و. نموره چه ده دغه مرکز ده کون که و ازادی راژیو تای وویل چه پا برید که ده بدن پا دیره برخار تپی شوه و.
زه یوه له هغو ټپیانو څخه یم چې ایمرجنسی روغتون ته بیول شوی و. ما دوه عملیاتونه وکړل. زما پښه، لاس او د سر دوه برخې مې ژوبلې شوې وې او د غوږ پرده مې هم شکېدلې وه چې افغانستان کې درملنه ونه شوه او د درملنې لپاره پاکستان ته راغلم.
فاطمه وایي اوس د غوږ پردې د درملنې لپاره په پاکستان کې ده، خو تر اوسه یې درملنه نه ده شوې او غږ نشي اورېدلی. په ورته وخت کې د کابل یو بل اوسیدونکی محمد ناصر وایي چې تیر میلادي کال د دوی لپاره ښه کال نه و او ترې د کابل په یوه امنیتي پیښه کې ټپي شوی دی.
تیر کال د کابل ښار په یوه امنیتي پیښه کې مې تره ټپي شو. موږ د درملنې لپاره ایمرجنسی روغتون ته یووړ. دا زموږ د هیواد حالت دی. هر ورځ ځانمرګي بریدونه او چاودنې کېږي. بېوزله خلک د اولادونو نفقې لپاره له کورونو وځي او له داسې پیښو سره مخ کېږي.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د افغانستان ایمرجنسی روغتون په یوه راپور کې ویلي چې یوازې په 2020 کال کې په کابل کې د 2800 ټپیانو درملنه کړې چې 99 سلنه یې د مرمیو، چاودنو او چړو له امله ټپیان شوي دي. ایمرجنسی روغتون چې تر ډېره د جګړې او شخړو د قربانیانو درملنه کوي وایي چې په 2020 کال کې یې 4500 جراحي عملیاتونه ترسره کړي دي. په همدې حال کې د بشري حقونو د څار سازمان په خپل کلینی راپور کې ویلي چې د داعش خراسان څانګې په 2020 کال کې پر هزارګانو د بریدونو مسؤلیت پر غاړه اخیستی چې په ترڅ کې یې څه باندې 700 کسان وژل شوي او یا هم ټپیان شوي دي. د بشري حقونو د څار سازمان په دغو بریدونو کې د وژل شویو او ټپیانو دقیق شمېر نه دی په ډاګه کړی، خو ویلي دي چې د مزار شریف ښار د سیدوکان سیمې پر یوه جومات په برید کې کې یو دیش کسان وژل شوي او واتیا نور ټپیان شوي وه. د کابل په لویدیځ کې د کچ پر ښوونیز مرکز برید کې 350 تنه وژل شوي او سل نور ټپیان شوي وه. د دغه راپور په یوه برخه کې ویل شوي د خطر سره مخ خلکو ته د امنیت په برابرولو او ژوندي پاتې شویو او زیانمنو کورنیو ته د مرستو په رسولو کې د طالبانو پاتې راتلل د بریدونو زیانونه نور هم زیات کړي دي. په 2022 کال کې ځینې بریدونه په ځانګړي ډول د کچ پر تعلیمي مرکز برید له پراخو نړیوالو غبرګونونو سره مخ شو. د جګړو او چاودنو د تلفاتو د احصایې په داسې حال کې خپرېږي چې د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت مخې ته ځانمرګی برید وشو چې د وژل شویو او ټپیانو شمېر یې لا دقیق نه دی معلوم. د راپورونو له مخې د دغه برید ډېری قربانیان ملکي وګړي دي. د دغه برید مسؤلیت هم د داعش خراسان څانګې په غاړه اخیستی دی.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس په د اوکراین کړکیچ ته ورشو. د اوکراین په ختیځ کې د سختو جګړو راپورونه ورکړل شوي دي. د اوکراین د دفاع وزارت د مرستیالې په وینا د جګړې سخت پړاو پیل شوی دی. بل ورته یوه روسي چارواکي خبرداری ورکړی دی چې ښایي بیلاروس هم د اوکراین په جګړه کې داخل شي. احمد شیبر سره په سټډیو کې دی. ستړي مشئ، تاسې که د اوکراین د جګړې وروستي جزئیات راکړئ.
مننه. کور ودان د اوکراین د دفاع وزارت مرستیال نن وویل تیره شپه د سولیدار په ښارګوټي کې سخته جګړه روانه وه. دا ښارګوټی چې د مالګې کان پکې دی د اوکراین په ختیځ کې د دونیسک په سیمه کې پروت دی. د اوکراین د دفاع وزارت مرستیال هینا مالیار په ټلګرام کې لیکلی دی په سولیدار کې تیره شپه د جګړې ډګر تود و او جګړه روانه وه. د دې په وینا دښمن تقریبا خپل ټول اصلي قوت د دونیسک خواته متوجه کړی دی او دلته یې سخت تهاجمي عملیات روان کړي دي. د اوکراین د دفاع وزارت مرستیال زیاتوي چې اوکراینی پوځیان په مړانه دفاع کوي او دا خبرداری هم ورکړ چې دا جګړه د جګړې هغه سخته مرحله ده. خو هینا مالیار ټینګار وکړ چې اوکراین به بریالی کیشي. بل لورته د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت و چارواکي نن ویل چې بیلاروس شاید د اوکراین په جګړه کې شکیل شي که چیرته کیف برید پرې وکړي. رویټرز څرګندوي چې روسیې پروسه شکل د فبروري په روسیو کې پر اوکراین د برید په پیل کې د بیلاروس له خاورې څخه هم استفاده وکړه او د اکتوبر له میاشتې راهیسې په بیلاروس کې خپل پوځیان ځای پر ځای کړي او هلته یې څو ځله ګډ پوځي تمرینات ترسره کړي دي. روسیا او بیلاروس یو تړون لاسلیک کړی چې له مخې به یې دا دوه هیوادونه پوځي همکاري زیاتوي. دې تړون دا اندېښنې پیدا کړي دي چې ماسکو شایي له خپل ډېر نږدې متحد څخه استفاده وکړي او د شمال له لورې پر اوکراین نوی برید وکړي. رویټرز اژانس د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت یو چارواکي الکسی پولشچوک په وینا وایي چې روسیې له بیلاروس سره داسې پوځي تمرینات ترسره کړي چې څرنګه د جګړې د پراختیا مخنیوی کېدای شي. خو پولشچوک خبرداری ورکړ چې بیلاروس به هم د جګړې ته داخل شي که چېرته اوکراین د بیلاروس یا د روسیې د خاورې کومه برخه لاندې کړي. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلنسکي د چهارشنبې په ورځ ویلي وو چې هیواد یې باید له بیلاروس سره سرحد ته ډېر متوجه وي او چمتو وي. خو زیلنسکي وویل چې تر اوسه یې د خپل دې ګاونډي له لورې یوازې سخت بیانونه اورېدلي دلی دی نور تحرک نه دی لیدلی.
له خبرونو ور اخوا
اوس هم نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه لرو.
ګڼو نړیوالو رسنیو او ورځپاڼو په کابل کې د بهرنیو چارو وزارت مخې ته په وروستي خونړي برید لیکنې کړي چې د مامورینو د رخصتیو پر مهال وشو. له برېټانیا خبرېدونکې انډیپېنډنټ ورځپاڼې د طالبانو د یو چارواکي له خولې ویلي دي چې په دې ځانمرګي برید کې لږ تر لږه شل ملکیان وژل شوي دي. ورځپاڼې زیاته کړې ده چې د دې برید پړه د داعش وسلوالې ډلې پر غاړه اخیستې. انډیپېنډنټ وړاندې لیکي کله چې په 2020 کال کې طالبان پر کابل کمنچول دایښ وسلواله ډله په افغانستان کې د طالبانو سره په مستقیم ټکر کې راغلې ده او په دې هیواد کې خپل خونړۍ وبریدونو ته زور ورکړی دی چې تر ډیره هدف د طالبانو غزمی او د افغانستان شیا وګړي دي. ورسپانې د جنوري په نومړی نیټه د طالبانو د تلاشي پر پوسټا یو برید ته اشاره کړې چې په کې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوب لوختی و. همدارنګه په دسمبر میاشت کې د دایښ ډلې په کابل کې د چینایانو د استوګنې پر یو هوټل هم د برید پړه منلې. له لندن بلې خبریدونکې ورسپانې شرق الاسود چې د منځني ختیځ حالات ساري، بیا په کابل کې د پنجشنبې د ورځې برید په نوې پیل شوي 2023 میلادي کال کې په دې ښار کې دویم لوی خونړی برید ګڼي او زیاته کړې ده چې دا برید د نړۍ ګڼو هیوادونو غندلی دی. ورسپانې په دې لړ کې د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزارت غندنې ته اشاره کړې ده چې پکې ویلي ریاض د تاوتریخوالي، ترهګرۍ او سخت دریځۍ ټولې بڼې غندي. د دوهنی اوسپونم له قطر خبریدونکي وی آنلاین ویب پاڼې بیا په دې اړه د قطر د بهرنیو چارو وزارت د غندنې بیان راخیستی چې ویلي دي قطر د تاوتریخوالي او ترهګرۍ هغه که د هرې انګیزې او دلیل له مخې وي ارادوي. دې خبرونې هم په کابل کې وروستۍ او پرله پسې بریدونو ته چې د ډیرو افړی د داعش وسلوالو ډلې پر غاړه اخیستي اشاره کړې ده. وایي چې وروسته له هغې چې طالبان بیا ځل پر افغانستان واکمن شول، په پلازمېنه کابل کې بریدونو دوام درلود چې وروستۍ یې د بهرنیو چارو د وزارت د ودانۍ مخې ته رامنځته شوی او ګڼ افغانان یې مړه او ژوبل کړي دي. د بشري حقونو د څار سازمان وایي طالبانو په افغانستان کې داسې قوانین او سیاستونه تحمیل کړي دي چې په پراخه کچه ښځې له خپلو اساسي حقونو بې برخې کړي دي. تفصیل په دې راپور کې.
د بشري حقونو د څار سازمان وایي له هغه وخته چې طالبان په افغانستان کې واک ترلاسه کړی، دوی داسې قوانین او پالیسۍ تحمیل کړي چې په پراخه کچه ښځې له خپلو اساسي حقونو لکه زده کړو، کار، بیان او سفر له حقه بې برخه کړي دي. دغه سازمان د پنجشنبې په ورځ په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د خپل کلني راپور په خپرولو سره ویلي چې طالبانو لخوا د ښځو پر وړاندې د سخت دریځو قوانینو پلي کولو د دوی په ټولو حقونو لکه د ژوند کولو، معیشت، سرپنا، روغتیایي خدمتونو ته لاسرسي، خوړو او اوبو باندې اغیز کړی دی. د بشري حقونو د څار سازمان په راپور کې دا هم راغلی چې طالبانو په حکومت کې ښځو ته د قضا یا هم ملکي برخه په ګډون ښځو ته په لوړه کچه د کار کولو اجازه نه ده ورکړ شوې او د دې تر څنګ ښځې له محرم پرته له سفر کولو منع کړي او د طالبانو قوانینو کې ښځې یوازې له کوره هم نشي وتلی. د بشري حقونو د څار سازمان دا هم ویلي چې طالبانو ټولې ښځې حتی په ټلویزیونو کې هم ښځینه خبریالانې مخ پټولو ته اړ کړي دي. دا یې هم زیاته کړې چې طالبانو د لاریون کوونکو ښځو د جلا کولو لپاره هم له حد وتلي زور زیاتی څخه کار اخیستی. لاریون کوونکې نجونې یا هم د دوی د کورنۍ غړي په خپل سر بندیانی کړي او وهلي هم دي. طالبانو چارواکو د بشري حقونو د څار د سازمان د دغه راپور په اړه تر اوسه کوم خبرګون نه دی ښودلی، خو په خوا یې د ښځو د حقونو د نقص په اړه ویلي لیو چې دا د افغانستان کورنۍ موضوع ده او دوی ښځو ته د اسلامي شریعت په چوکاټ کې حقونه ورکړي دي. دا په داسې حال کې دی چې په ښځو باندې د طالبانو د محدودیتونو په اړه افغان ښځې وایي داسې ښکاري چې د طالبانو شل کلنه جګړه یوازې ښځو سره د مبارزې لپاره وه او بله موخه یې نه درلوده. د پوهنتون استاده محموده تقوا ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
د طالبانو پر اتاک سره د ښځینه وو لپاره ډېر زیات محدودیتونه وضع شول او داسې انګېرل کېږي چې د اسلامي امارت حکومت هغه شلکلنه جګړه یوازې د ښځو سره د مقابلې لپاره جوړه شوې وه او د هغوی د پرې کوله. په هر صورت دغه مشکلات دي چې د ښځو په وړاندې دي او نه یوازې دغه مشکلات ښځې ځپلې دي، بلکې د ښځو کورنیو ته ټولنې ته د دغه هغه ضرر ورسېږي.
د ملګرو ملتونو د همغږۍ دفتر OCHA په خپل ټویټر پاڼه لیکي چې د جنسیتي نابرابرۍ له امله افغانستان د ښځو او نجونو په برخه کې تر ټولو په بد هیواد بدل شوی. خو د ښځو د حقونو ځینې فعالان وایي چې د دغه راپور د چمتو کولو پر ځای باید نړیواله ټولنه د طالبانو لخوا د ښځو د حقونو د ښکاره سرغړونو پر طرف ژر تر ژره اقدام وکړي. مدني فعاله ترنم سعیدي د طالبانو لخوا پر ښځو د لګېدلي بندیزونو په اړه ازادي راډیو ته وویل ښځې ورځ تر ورځ له خپلو حقونو بې برخې کیږي او په تیاره او په بې برخلیک چاپریال کې ژوند کوي.
تمامی حق و حقوق انسانی، شهروندی و مدنی
توی اتخاذ رول انسانی، مدنی و تجوان کول و حقونه تر پخولنده کری او افغانستانی پیوداسی تو سخ بدل کری چی خلق پاسانی پکی سان شخیستلی. سخوشینیم چه دغو طول و کلون و پرارانده یوازی گزارشون جوری نوره چپ چپ تیاده هیت کم اقدام نشته. مگریو چه ده طالبان ده کلون و پرا جدی اقدامو شه و طالبان ده افغانستان وویستل شی.
طالبان ده از افغانستان بیرون کنن.
پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته د ښځو په ژوند سخت محدودیتونه لګېدلي دي چې تر ټولو وروسته یې دوی له لوړو زده کړو او په نادولتي موسسو کې هم لږ کار کولو راګرځول شوي دي.
د بشري حقونو د څار سازمان د 2022 کال په کلنی راپور کې په افغانستان کې د غیر قانوني وژنو، جبري ورکولو، لبړونو او جنگي جرمونو په اړه هم خبرې کړې دي. تفصیل به په دې راپور کې وره.
د بشری حقونو د څار سازمان د 2022 کال په کلنی راپور کې ویلي چې طالبانو د پخواني حکومت چارواکي او د امنیتي ځواکونو کارکوونکي وژلي او یا یې هم نادرکه کړي دي. د دغه راپور پر بنسټ طالبانو خلک د داعش ډلې د خراسان څانګې د غړیتوب په تور په صحرایي محکمه کې اعدام کړي دي. د بشري حقونو د څار سازمان په راپور کې چې د پنجشنبې په ورځ پور شو ویل شوي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولۍ یا یونما د 2022 کال د اګست په میاشت کې یو راپور خپور کړ چې پکې د طالبانو د ځواکونو لخوا د خلکو د وژلو یا ورکېدو ګڼې پیښې پکې په ګوته شوي چې د 2021 کال له اګست میاشتې څخه را په دې خوا ترسره شوي دي. د بشري حقونو د څار سازمان ویلي دا تل ممکنه نه ده چې تشخیص شي وژل شوي کسان د حکومت پخواني کارکوونکي او که د داعش ډلې احتمالي غړي دي. په دغه راپور کې ویل شوي چې د تېر کال په اوږدو کې د طالبانو امنیتي ځواکونو د داعش ډلې احتمالي غړي او پخواني امنیتي افسران او پلویان یې له محاکمې پرته نیولي، شکنجه کړي او وژلي دي. په همدې حال کې د جمهوري ریاست یو پخوانی پوځي چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم اخیستل شي ادعا کوي چې د طالبانو لخوا نیول شوی او شکنجه شوی دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
زما په کوري چاپه واچوله، بویتلم، د پښو نوکان راته وویستل، په درو یې دومره ووهلم چې اوس هم نشم ګرځېدلی. د ملا مرۍ مې توري شوي دي، د زنګان سترګې مې بې ځایه شوې وه، اوس هم سم په لاره نشم تلی. یوه یا یوه نیمه میاشت کېږي چې خوشې کړی یم. د څارنې په وخت کې ډېر ووهلم. زه ورزش کاروم چې دومره وهل مې وزغمل، که نه اوس به ختم وم.
د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالنافع ټکور د دغه پخواني عسکر د ادعا او د بشري حقونو د څار سازمان د راپور په اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځوابونه وایه. خو د طالبانو د حکومت ویاندانو تر دې مخکې د پخوانیو پوځیانو د ربړونې او وژلو ادعاوې رد کړې وې. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د پخواني جمهوري نظام د ملي دفاع وزارت د جنرال محمد ابراهیم جهادیار خپلوانو ازادي راډیو ته ویلي وو چې نوموړی د اکتوبر په 28 د طالبانو لخوا نیول شوی او د چهارشنبې په ورځ وژل شوی دی. خو د طالبانو حکومت د دفاع وزارت دغه ادعا رد کړه. د بشري حقونو د څار سازمان د روان کال د غبرګولۍ په نیمایي کې په یوه بل راپور کې د افغانستان په ختیځ کې طالبان د یو شمېر خلکو په اعدامولو او نادرکه کولو تورن کړي دي.
تاسو ل پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زمنا محمد خوند سهلمند د سنگین د ولسوالی څخه د سرپاګی کې نو ورور از مرد شپږ میاشتو ماشونه را کړی دی. په خواش به ته زره وي زموږ د کاله اوس را شپږ ډېر زره کې نو په دا شپږ ډېر زره کې زموږ د هم وروره اتله زره را کړي دي، اتله زره پاتې دي. نو زه په دواړو پښو بل مایو بایم وروره. د لوړو مقامات سره د نړیوالو سمه دا خواهش دی چې دا زموږ د مایوبینو ماشینه را یخ دی واوره ده. د خواریو د زندګۍ نه یو نو باید د طالبانو مشرانو کشران او د نړیوالو پرې زموږ غږ ورسېږي. وسلام په احترام.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وایم. زه دا غوښتنه لرم چې د په هلمند ولایت کې د کجکي پولیسوالۍ کې د سلام شبکې چې دي ډېرې کمزورې دي او هېڅ کار نه کوي. د انټرنیټ کار خو ګرسره نه ځینې اخیسته کېږي، د خبرو کار له ماشه ولر لږ ځینې اخیسته کېږي. د لوړ پوړو چارواکو سره ټکنالوژي وزارت زموږ دا غوښتنه کوو چې تر څو د هلمند ولایت کجکي پولیسوالۍ کې د سلام شبکې کیفیت لوړ کړي. وسلام.
سلامونه او نیکی هیلې د ازادي راډیو اورېدونکو او کارکوونکو ته. نوم میرویس اخلاقي دی، د هلمند شرګاشي اوسېدونکی یم. زموږ یوازینۍ غوښتنه ده طالبانو مشرانو سره چې د ښځو مکتبو ته دې اجازه ورکړي، ځکه چې ښځو ته به هر بخش کې مذاکرات او که معلومه یې هغه که ډاکټر یې هغه د پولیسو په ترن کې په هر بخش کې مذاکرات ورته لرو. نو هیله من یم دې هم دې ته ډېر متوجه اوسې، د ځوان څخه کار واخلي، زګه نړیوالم غوته دې ته نیولې ده نو هیله منم چې شو د شوزو حق بشپړ ورک ډیر منم
ستاسو پیغام ستاسو نظر
د خبرونې دوی منی مې تر ورسېدو په دې برخه کې د تاسو د روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام لرو خو د دې خبرونې د پیلیدونکو وړاندې به ورشو د افغانستان او د نړۍ روستي او مهمو خبرونو ته